ډیر مننه ستار فروغ تاسو ستړي مسي د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام د خبرونه تر 9 بجو ده په راپورونه کوي چې افغانستان به یو ور بیانن او سبا په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري نن د شنبه د لندیا قوس نه هم د نومبر 13 په پیل کې ابراهیم ساپینه خبرونه وري
لومړی د خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو هیئت مشرکوي د فرانسې پلازمېنې پاریس ته ورسید یو نما په فرا ولایت کې د خی حکومتولۍ د تطبیق او په روغتیایي برخه کې د مرستو ژمنه وکړه او په بهرنیو خبرونو کې اوري ایران د انرژي په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د هڅونې لپاره د تیلو د قراردادونو نوی ماډل معرفي کړ پورا خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو هیئت مشرکوي د فرانسې پلازمېنې پاریس ته ورسید د جمهوریت ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر به د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي او د دې کانفرنس په سنډه کې به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري ښاغلي غنی به اروپا ته د شپږورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برېټانیا له صدراعظمانو سره کتنه وکړي د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په اشیا کې ورسره وګوري پرون ومنله له دې مخکې افغان ولسمشر ټینګار کوي چې نه غواړي د پاکستان له صدراعظم سره وګوري خو د ولسمشر یو سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غني د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایه او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله تاکل شبي چې ولسمشر غني به نن د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره هم وګوري د پلان له مخې افغان ولسمشر به نن ناوخته ایټالیا ته سبا سې شنبه جرمني ته او په پای کې سویډن ته ولاړ شي ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزو په اړه بحثونه به چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوې دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستيال مارک باودن چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له مسؤل سره یو ځای فرا ولایت تللی وو له سیمهییزو چارواکو سره له کتنې وروسته وویل یو نامه به په فرا ولایت کې د خپلو فعالیتونو د پراخولو په اړه غور وکړي د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د فرا والي آصف ننګ ښاغلي باودن ته د فرا ولایت د ستونزو په اړه معلومات ورکړل او دې ولایت ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي پاملرنې غوښتنه وکړه خبر زیاتوي چې ښاغلي باودن د پولیو د کمپاین په ګډون د روغتیا او همدارس د خی حکومتولۍ په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړ پاکستانی سوداګر خبرداري ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت په سر رامنځته شوی ستونزې ښایي له منځنۍ آسیا څخه پاکستان ته د انرژي د انتقال د دهلیز پلان له خطر سره مخامخ کړي د پاکستان د سوداګرۍ او صنایع خونو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دواړه ورونه هیوادونه باید د یو بل ملاحظاتو ته په پام سره دا ستونزه حل کړي په بیان کې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایع د خونې د مرستيال له قوله ویل شوی چې پاکستان د افغانستان لاری د 1300 میگاواټ برېښنا او همدارس د ترکمنستان لاری د طبي غازو د واردولو پلان لري بیان د میرمن فهمیده کوثر جمالی له قوله وای چی د دې کار لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې باید عادي وي میرمن جمالی سیاتبی چی د انرژي د انتقال د دهلیز به په سیمه کې د ثبات او سوکالۍ لا ټینګښ سره مرسته وکړي پاکستان د افغانستان هغه لاري ته چی هند ته مالونه لیکدوي د خپل قلمرو له خاورې د تیرې دوی اجازه نه ورکوي او افغانستان هم په یو ځوابي اقدام کې د پاکستان پر هغه لاري چی منځنۍ آسیا ته مالونه لیکدوي بندیزونه لګولي دي اوس هم د سیمه نړۍ خبرونه ایران د انرژي په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د هڅونې لپاره د تیلو د قراردادونو نوی ماډل معرفي کړ دا په داس حال کې چې د روان کال په لومړیو کې د تهران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسله د موافقې له مخې له دغه هیواد نړیوال بندیزونه په لری کې دودي دغه نوی تړونونه پرون په تهران کې د یو کانفرنس پر مهال اعلان شول چې د نړۍ په کچه د انرژي د ګڼو لویو کمپنیو استادو پکې برخه درلوده خو په دوی کې کومه امریکایي کمپنۍ نه و شامله د نوی تړونونو د شرایطو مخه بهرنی پنګوار به دا چانس لري چې وګدمهاله ګټه تر لاسه کړي او زیات اسهام ولري ایران ژمنه کړي چې د بندیزونو لاله کې دوه سره به د خپل تیلو تولیدات د ورځې 15 کابلارو تورسوي په داسې حال کې چې د نړۍ د څه باندې 130 هیوادونو مشران د اقلیمي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه. په پاریس کې پرون زرګونه اعتراض کوونکو لاس په لاس د ښار په هغه سیمه کې راټول شول چې د بیړني حالات د مقرراتو له مخې مظاهره پکې امام نو دي. اعتراض کوونکو د باتیکلان د موسیقۍ د سالون مخې ته هلته چې یو وسلوالې ډلې شاوخوا 90 کسان په ډزو ووژل، د 100 متره په اندازه فاصله پرېښوده، سو د دې پیښې د قربانیانو ته درناوی وکړي. فعالانو د پاریس په یو مرکزي چوک کې سباندې 20,000 جوړې بوټونه د هغو کسانو په استازیتوب کېښودل چې په دې مظاهره کې ګډون ونشو کړی. د نړۍ د رومان کاتولیکانو مشر پا فرانس او د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون هم یوه جوړه بوټ ورکړل. له دې 3 ساعته وروسته شاوخوا یو شمېر مظاهرچیانو د پاریس په مرکزي برخه کې له پولیسو سره لاس او ګریوان شول. پولیسو پر اعتراض کوونکو اوښکې بهوونکي ګاز وشیندل. ترکی او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپی د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه وکړه. د دې موافقې له مخې ترکیه د سوریې له کډوالو سره د مرستې لپاره د 3.2 میلیارد یورو مرسته ترلاسه کوي او په مقابل کې به یې خپل سرحدونه ټینګوي او دا کډوال به په خپل قلمرو کې دننه ساتي. اروپایي ټولنې همداراز منلې ده چې په دې ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې به بیا پیلوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالډ توسک پرون وویل دا موافقه د اروپایي ټولنې په ګډو سرحدونو کې د نظم د پر وخت ټینګولو په مقصد یو واضح پلان ټاکي. ټوس په بروکسل کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره په ګډ خبری کانفرانس کې همداراز زیاته کړه چې په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب طرحه باید چټک پرمختګ وکړي. داود اوغلو وویل چې د ترکیې غړیتوب به د اروپایي ټولنې لپاره یوه لویه شتمني وي او زیاته یې کړه په دې سرمشریزه کې چې 4 ساعته وخت یې ونیو هیڅ راز مخالفت ونه لیدل شو. او د یوکرین په ختیځو ښارونو ماریپول او کراسنو آرمیسک کې چې د یوکرین د دولت د حاکمیت په ساحه کې پراته دي، پرون ماښام د سیمه ییزو انتخاباتو بهیر پای ته ورسید. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وویل چې په دې 2 ښارونو کې په رای ورکولو کې د خلکو د ګډون کچه له 30% زیاته وه. په ماریپول او کراسنو آرمیسک کې سیمه ییز انتخابات تیره میاشت په پام کې و، خو په رای پانو کې د یوې ستونزې له کبله د رای ورکولو سلګونه مرکزونه بند شول. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وسلای سي چې ادرس دې ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ازادي رادیو په فیسبوک هم پیدا کولای سي چې پته د facebook.com/ازادي رادیو. افغانستان به یو بیان او سبا په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. افغان ولسمشر نن په پاریس کې د پاکستان صدر اعظم سره د افغانستان پر اړوند موضوعاتو خبرې کوي.
سفر د دوړ له سره چې هم د چاپیریال د خطر او هم د افغانستان د روان حالات خطر باندې ډېر اهمیت ورته سفر ګڼل کېږي.
په ننګرهار کې د ولایتي شورا ځینې وکیلان ادعا کوي چې والی نه دی توانېدلی مځکې د غصب له ستونزو خلاصې کړي.
ځمکه موږ یو بیسو هم نه درېدلې چې موږ د ولایت ادارې موږ سره په همغږۍ باندې د ځمکه ښودلې چې اوس دغه ځمکه موږ د غصب څخه خلاصه کړو.
په کونړ کې د پوځ چارواکي وایي چې د افغان اردو پر ضد ځینې منفي تبلیغات روان دي. په هلمند کې د ګوزن یو پولیو واکسین پیشي د پولیو او پیشي وسم ختمې سوي نه دي.
د نن ورځې پورې د هلمند ولایت څخه تقریبا 15 د پولیو مشکوک واقعات یا د پولیو پل واقعات نو ته مشکوک راپور سوي دي.
په دې خبرونه کې نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. د ورکو اجزانو د لټې پروګرام د خبرونې په وروستیو شیبو کې اوریدلی شئ. افغانستان به یو بیان او سبا په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. ناتو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ د ماموریت لپاره د مالي مرستو پر یقیني کولو سربیره له دغه هیواد سره اوږدمهاله مشارکت هم ډاډمن کړي. نور تفصیل له بروکسل نه د ازادي راډیو د خبریال نوریاس نوري په راپور کې اوریدلی شئ.
ټاکل شوی دی چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړي. د ناتو یو چارواکي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیلېدو مخکې تیر ماښام په بروکسل کې د ازادي راډیو ته وویل چې وزیران به له افغانستان سره د ناتو د اوږدمهاله شراکت د پیاوړي کولو په تیره بیا د سیاسي ډیالوګ په اړه بحث او خبرې وکړي. دغه چارواکي وویل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او همدارنګه د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې ونډه لري سبا په بروکسل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره وګوري. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی اسماعیل آراماز او هم د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت مشر امریکایي جنرال جان کیمپل به هم دغې سرمشریزې ته د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت رڼا واچوي. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې د جنرال جان کیمپل د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ناتو د دغه چارواکي په وینا د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وڅېړي او په دې اړه چې هغه په څه ډول په 2016 میلادي کال کې دوام ومومي له بحث وروسته ځینې پریکړې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد د امنیتي وضعیت خرابوالی، په تیره بیا د کندوز ښار سقوط، د افغانستان یو شمېر لویدیز متحدین اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پوځي حضور په اړه له وروستي اعلان وروسته چې غواړي د مخکني پلان خلاف یو زیات شمېر سرتیري په 2016 میلادي کال کې هم په افغانستان کې وساتي، د ناتو یو شمېر نورو غړو هم د همدې کال تر پایه خپل پوځي ماموریتونه تمدید کړي دي.
مامور دلچین او سبا په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې تر ډیره د افغانستان پر مسایلو هم خبرې کیږي. په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی نن په پاریس کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. دا کتنه په داسل کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د طالبانو د پخوانی مشر د مړینې د خبر له اعلانېدو وروسته تر پخوا زیات سړې سوې دي. راپور له احمد تکل ناوري.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. د دې پلاوی یو غړی د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان له صدر اعظم سره تر خبرو وروسته کابل ته ولاړ او له ولسمشر غنی سره یې وکتل. ولی خان د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې افغان ولسمشر د پاریس د غونډې غوښتنه ومنله.
میا نواز شریف له چې ملاقات له لاله مانو ما ورته چې دا تاسو خو د دروازې بیخي بندې دي افغانستان او تاسو نو وایي چې تاسو هغه کمنټ کړو چې دغه په پاره ستراشي ځکه چې هغه وایي چې زه پاره ستنظم چې موږ په ډېرې وسه وکړي پولیټیکلي ډیپلوماټیکلي او نورو ملکونو په وسه وکړو نه مني چې موږ غواړو نو په لمر کې دا خبره وکړو په شریکو ورته د یو چیرې مذاکراتو نه بغیر ته دغه حل نشته. د دې مسلې نو دا دروازې بیخي مه بندوي نو زه خو چې موږ ورنو خبره مو سره وکړو نو نن لار پرسته.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان له مخې افغان ولسمشر به نن ناوخته ایټالیا ته ولاړ شي او د هغه هیواد له مشرانو سره به د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې ښاغلی غنی به سبا سه شنبه جرمني ته ولاړ شي او د هغه هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزه په ویاړ جوړیږي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په وروستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمینې ستوکهولم د ټکنالوژۍ په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کیږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوه هیوادونو ته کډه شوي دي.
ومنودل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پاریس کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. دغه راز په پام کې ده چې ښاغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني سفر په لړ کې نن ناوخته ایټالیا ته، سبا به جرمني ته او په پای کې به سویډن ته ولاړ شي. اروپا ته د افغان ولسمشر د رسمي سفر په اړه احمد تکل په فرانسه کې له میشت افغان کارپو اکبر وردک سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ښاغلی وردک د پاریس د سرمشریزې په څنډه کې د ولسمشر غنی کتنې مهمې وبللې.
ولسمشر خو د کنفرانس چې یو بل ملي لوی کنفرانس دی په دې کې ګډون کوي، مګر په دې کې شک نشته چې په لویو کنفرانسونو په څنګ کې به د ځینې نورو رهبرانو سره هم د ملاقات زمینه ورسره مساعده شي. له دې خاطره د سفر د دواړو لحاظونه چې هم د چاپېریال د خاطره او هم د افغانستان د روانو حالاتو په خاطر باندې د ډېر اهمیت وړ سفر ګڼل کېدلی شي.
ویل کیږي چې د دې سفر په حاشیه کې به ولسمشر په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا له مشرانو سره هم وګوري. د ولسمشر د سفر یوه مهمه برخه به فکر کوي چې دا غونډه وي او که به نور موضوعات وي چې دا به تر سیوري لاندې راشي.
زه فکر کوم چې دا موضوع خو یو ډېر عمده موضوع ده چې ښایي چې ولسمشر په دې برخه کې خبرې اترې وکړي د دې رهبرانو سره، مګر تر کومه پورې چې زما معلومات دي ولسمشر تیره وخت پورې د ځینې ډیپلوماتیکو فشارونو سره سره د پاکستان د سازمانی لیډرانو انکار کړی و، مګر اوس داسې ښکاري چې د پښتونخوا د رهبرانو او د بلوچستان د رهبرانو د ډېر اصرار له امله دا خبره منلې وي چې د پاکستان د سازمان سره وګوري. مګر زه داسې فکر کوم چې ولسمشر د پاکستان ناامیده شوی وي او د نتیجې ته رسېږي چې پاکستان سره مذاکرات کومه نتیجه نه ورکوي. نو له دې خاطره د ورسنۍ چانس چې پاکستان ته ورکول کېږي چې دوی آیا په رښتیا هم غواړي د افغانستان به د سولې برخه کې کار وکړي او هغه که نه هسې تېرې سل کوي.
ستاسو څه تمه ده ډاکټر صاحب چې ولسمشر به له یوه جدي موقف نه په دې درې اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي او که به بیا همغه بې اعتباري او نه اطمینان چې په دا دومره وخت کې ورسره و هغه به د ده په څرګندونو کې او په خبرو کې ښکاره شي؟
خبره خو داسې ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره ډېره لویه او د اوږدې مودې سرمایه ګذاري کړې ده. پاکستان په ډېر اسانه د خپل هدف نه نتیږي. پاکستان تر هغه وخته پورې خپل هدف باندې ښایي چې کلک ولاړ پاتې شي تر څو یو ډېر جدي بین ملي فشار په باندې را نه شي. زه فکر کوم چې دا مذاکرې به هم د هغه تېرو مذاکرو په شان باندې محسې یو څو وعده باندې پای ته ورسي او عملي نتیجه به یې چندان حس وړ نه وي.
ډاکټر صاحب، نورو هیوادونو ایټالیا او جرمني او همدارس سویډن ته هم ولسمشر روان دی له پاریس وروسته. دا ستاسو په نظر څومره اهمیت لري او د دې د سفر هدف څه کېدای شي د هیوادونو ته؟
دا درې هیوادونه چې تاسو یې کړل به ډېر مهم هیوادونه دي په جهاني مسایلو کې. د افغانستان د سولې برخه کې هم رول لوبولی شي، مګر په فکر باندې ښایي چې د ولسمشر غني همده مذاکرې د دې درې هیوادونو د رهبرانو سره د مهاجرینو په برخه کې وي، ځکه چې اوس د افغاني مهاجرینو د منلو مسله ډېره ګرانه شوې او پیچلې شوې ده. او که چېرته دا مهاجرین بېرته افغانستان ته ور وګرځول شي، په افغانستان باندې ډېر زیات اقتصادي او اجتماعي فشار دی.
په فرانسه کې میشت افغان کارپو اکبر وردګو چې ځینو اروپایي هیوادونو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر د اهمیت په باب خبرې کولې. ښاغلی غنی نن په پاریس کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او نونس دقیقې سوې او اوس به نوریاس نوري راته ووایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان دغه ورځ په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه راغلي.
افغانستان تر اوسه په نړۍ کې د ښخ شوو ماینونو ډېره قرباني ورکوي. دا د هغې څېړنې نتیجه ګیري ده چې په دې وروستیو کې په نړۍ کې د ماینونو د تولید او د استعمال د مخنیوي یوې نړیوالې ماسې ترسره کړې ده. پر ماینونو د بندیز لګولو نړیوال کمپاین په خپله څېړنه کې وایي چې تیر کال د هغه پرمختګ مخه ډب شوی چې د ماینونو له امله د تلفاتو په شمیر کې کموالی راغلی و او د هغو هیوادونو شمیر هم لسو ته زیات شوی چې پکې د دولتونو مخالفې وسله والې ډلې له ماینونو کار اخلي. په دغه څېړنه کې ویل شوي چې د روان 2015 کال تر اکتوبر په تیرو 12 میاشتو کې په هغو هیوادونو کې بیا هم دغه وژونکي وسیلې کارول شوي چې مخکې د چاودېدو له امله د تلفاتو شمیر زیات شوی و. د کولمبیا، لیبیا، میانمار، پاکستان، سوریه او یمن ترڅنګ افغانستان هم په دې کتار کې راغلی دی. د دغه څېړنې ایډیټر جیف ابرامسن وویل که څه هم نړۍ په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی خو تیر کال د دغو هڅو مخه ډب شوې. په تېره بیا نوې ډلې پیدا شوې چې له ماینونو کار اخلي او سره تلفات هم زیات شوي دي. د دغه څېړنې له مخې تیر کال د هغو کسانو شمېر چې د ماینونو د چاودېدو له امله مړې یا ټپیان شوي 3,648 ته رسېږي، یعنې په ورځ کې 10 تنه د ماینونو ښکار کېږي، حال دا چې په 2014 کال کې دغه شمېر 3,308 تنه وو. پر ماینونو د بندیز لګولو نړیوال کمپاین وایي د راپورونو له مخې تیر کال په نړۍ کې لږ تر لږه 200 کیلومتر مربع ځمکه له ماینونو پاکه شوې چې ډېره برخه یې په افغانستان، کمبودیا او کروشیا پورې اړه لري. د یادونې وړ ده چې د 1999 کال د اوتاوا کنوانسیون د پرسونل ضد ماینونو پر تولید، زیرمه کولو او استعمال بندیز لګوي. که څه هم ډېرو هیوادونو دغه کنوانسیون تصویب کړی خو د امریکا متحدو ایالتونو، روسیې، چین او هند یې تر اوسه ملاتړ نه دی کړی. ګارډین ورځپاڼې برتانوي ځواکونو د افغانستان او عراق له جګړو وروسته اعتبار له لاسه ورکړی تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې د کارګر ګوند یو مشر پر وروستیو څرګندونو تمرکز کړی دی. ګارډین د کین لیوینګسټن چې د کارګر ګوند لخوا د پوځي پالیسۍ د څېړنې یو مشر دی، هغه څرګندونې راخیستې دي چې په وروستیو کې په سوریه کې د برتانیا د پوځي مداخلې په اړه په یوه غونډه کې کړی دی. هغه ټینګار کړی چې یوازې د بمونو غورځول به مؤثر نه وي چې که ځمکني ځواکونه ملګرتیا ونه کړي. ګارډین وړاندې د لیوینګسټن دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي بمونه به هغوی ته ماته ورنکړي. دا هم د ده په وینا ښایي رښتیا وي چې موږ نشو کولی برتانوي ځواکونه هلته ځای په ځای کړو، ځکه دغو ځواکونو د افغانستان او عراق له جګړو وروسته خپل اعتبار بایللی دی. خو نوموړی وایي نورو هیوادونو ته باید مخ واړوو، د بېلګې په توګه چین ته چې د ده په وینا کولی شي په دغه جګړه کې ونډه واخلي، ځکه دا هیواد میلیونی پاوز لري او ورته به یو فرصت وي چې په نړیوال ډګر کې راڅرګند شي. د کارګر ګوند دغه مشر ویلي دا یو ساده واقعیت دی، که غواړئ دغه بیرونکي تروریزم ته ماتې ورکړئ نو باید ځمکني ځواکونه ځای پر ځای کړئ، که نه دا به یوه ستونزه وي چې تر لسیزو به دوام وکړي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو ټولې خپرونې پر انټرنیټ صافي اواز یې اوریدلی سي چې د ویب سایټ ادرس مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. په دغه ویب سایټ کې تاسو د ازادي راډیو د تیرو میاشتو کلونو خپرونې هم اوریدلی سي. د ننګرهار ولایتي شورا ځینې غړي تور لګوي چې برحاله والی د مځکو د غصب په برخه کې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. خو د ننګرهار ولایتي اداره بیا وایي چې د غاصبانو په وړاندې مبارزه جدي ده. شاه محمود شینواری له جلال آباد.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی دی ولایت د معرفت په مراسمو کې ولسونو سره ژمنه کړې وه چې په دې ولایت کې به د ځمکو د غصب مسله جدي تیری او غاصبین به د قانون منګولو ته سپاري. خو د ننګرهار ولایتي شورا ځینې غړي وایي والی دغه ژمنه پوره نه کړه او تر اوسه هم په زرګونو جریبه ځمکه د غاصبینو په لاس کې ده. د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی وایي دوی په ننګرهار کې هیڅ داسې ځمکه نه ویني چې ولایتي ادارې د غاصبینو څخه خلاصه کړي وي.
ځمکه موږ یو بیسوه هم نه ده لیدلې چې موږ د ولایت ادارې موږ سره په همغږۍ باندې داسې ځمکه ښودلې چې اوس دغه ځمکه موږ د غصب څخه خلاصه کړو. خو بیا هم په تیرو مجالس کې موږ د ولایت ادارې سره هغوی هم په همدې رقم باندې پلان لري چې زیاتره هغه ځینو کې چې غصب شوی دی د هغې دپاره خپل حیات وټاکي.
د دې شورا یو بل غړی جاوید زمان بیا پر والی تور پورې کوي چې په خپلو چارو کې ناکامه دی او هېڅ داسې څه نه دي کړي چې ولسونه ترې راضي وي.
د چراغله له اوسه پوری هغه څنګه دي کړی چې ننګرهاریان دا احساس کیلته والی راغله دی او خلاص او نور مختلف مشکلات دي، مختلف شوینه دي چې هغه د فکر کومه دي په واسطه به پینې یو چاته ماو نه سامان شي کولای یو څه مار نیولې نشي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی بیا وایي دل راتک سره سم د ولایتي ادارې په ګډون په یو شمیر ریاستونو کې اصلاحات راوستي او د لړۍ روانه ده. دا رنګ نه موري د زمکو د غصب په برخه کې دا ومنله چې د دې ولایت زیات زمکي غصب شوي او زیات یې چې په وړاندې جدي مبارزه روانه ده.
ټولو ته سامم کو جدي او په هر حالت چې یو په یو اول قدم کې به دغه موضوعات تکو بیا وروسته ډېر شاړ ځمکه مغصب شوي دي، ډېر بیکرو بایرز مکه مغصب شوي دي، د کاناز مکه مغصب شوي دي. دا په یو پلان یو طرح مطابق په یو ځل په یو ورځ کې ټول کارونه نه کیږي. موږ به ان شاء الله کوشش کوو چې دا ټول غصب شوي ځمکه بیرته په خپل لاس ته راوړو.
د یو شمیر کتونکو په خبره په تیره یوه لسیزه کې په زرګونو جریبه دولتي ځمکه د زورواکو لخوا غصب شوي او وړاندیز کوي چې باید مرکزی اداره د دې غاصبینو پر وړاندې مبارزه پر مخ بوزي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د سمیع الله په نامه اوریدونکو له هلمند په خپل پیغام کې له دولتي چارواکو هیله کړې چې په دغه ولایت کې د ټلیفوني شبکو د نه فعالیت ستونزې حل کړي. مسلم خان له کندهار لیکلي، افغان ولسمشر باید دا ځل له یوې قوي ارادې او پروګرام سره د پاریس په درې اړخیزه غونډه کې چې له پاکستاني او برتانوي مشرانو سره یې لري د پاکستان د دوه مخي سیاست په باب خبرې وکړي. د لیکلي چې په کار ده چې د پاکستان د دغو غولونکو سیاست قرباني نشو. احمد جواد عطایی له لغمان لیکلي، د خواشینۍ ځای ده چې د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې پاکستاني کالدار یا هم ایراني تومان چلیږي. بل اوریدونکی چې نوم یې هېر شوی په خپل پیغام کې لیکلي چې له ولسمشر محمد اشرف غني هیله کوو له پاکستان سره باید سوله د سیمې د هیوادونو په ضمانت وکړي. یونس له کندهاره لیکلي چې سوله زموږ لپاره یو پروژه ده، واقعیت پکې کم ښکاري. سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د پکتیا په سمکنۍ ولسوالۍ کې د بیا رغونې اساسي پروژې باید عملي شي چې د دې ولایت وزګار ځوانان پکې په کارونو بوخت شي. احمد جواد په خپل پیغام کې دولت ته سپارښتنه کړې چې د مهاجرتونو د کموالي په خاطر دې په افغانستان کې دننه خلکو ته کارونه پیدا کړي.
په پیغامونو کې یو پیغام د هلمند ولایت په باب و چې اوریدونکي شکایت کړی و چې هلته ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي. د هلمند روغتیا ریاست مسؤلین وایي د ناامنۍ له کبله تر 10,000 ډیر ماشومان د پولیو یا ګزړن له واکسین څخه پاتې شوي دي. په هلمند کې روغتیایي چارواکي وایي کچېرې دغه وژونکي ناروغي ژر مهار نسي کېدای سي په دې ولایت کې پیښې زیاتې سي. الیاس د یور باندې رپورټ لري.
د هلمند د روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت یا د واکسین د څانګې مسؤلین وایي سره له دې چې د دوی رضاکاران د وسلوالو د معلوم مخالفت سره نه دي مخ شوي، خو د دې وروستیو ناامنیو له امله تر 10,000 ډیر ماشومان د پولیو یا ګزان د واکسین د کمپاین څخه پاتې شوي دي. د هلمند د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر عبدالاحد اعظم وایي د 292,000 ماشومانو څخه چې باید واکسین سي وي یوازې 2,200 ماشومانو ته واکسین ورکړی دی. په هلمند کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازی ډاکټر تحصیل خان وایي د جنگ په کرښو کې چې ګڼمیشتي سیمې دي واکسین نسی تطبیق کېدی، چې له امله په روان میلادي کال کې 15 مشکوک پیښ راجستر شوي او د نورو معایناتو لپاره بهر ته استولې دي.
موږ باید ولکه دونی وزاره شنان واکسین کړی وای. متاسفانه چې د جنگونو په وجه زموږ کلسترول میسو د دا میس کلسترول په اساس موږ یو 1,000 شنان تقریبا موږ ته خپل ټارګټ زموږ څخه کم سول.
د نن ورځې پورې د هلمند د ولایت څخه تقریبا 15 د پولیو مشکوک واقعات یا د پولیو پل واقعات نو ته مشکوک راپور شوی دي. یوازې د پولیو وایرس د پل سبب کېدای نه شي، نور امراض هم شته چې هغه د پل سبب کېږي.
دوی وویل تر هغه چې د واکسین په اړه د خلکو د پوهاوي کچه لوړه نه شي، د جنگ دواړ غاړې د واکسین رضاکارانو سره مرسته ونه کړي، د واکسین څخه د ماشومانو پاتې کېدل به داسې دوام وکړي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عنایت الله غفاري وایي تر هغه چې خلک مرسته ونه کړي نشي کولای یوازې د واکسین د رضاکارانو په مرسته د پولیو وایرس له منځه یوسي.
موږ هم متحدانه مخصوصا د هلمند ولایت خلک کار کړی دی. هیڅ کله وزارت سیاتما، هیڅ کله دبلیو ایچ او، هیڅ کله یونیسیف، هیڅ کله ECGD په یوازې توګه دا ولر چې اوس 15,000 رضاکاران موږ لرو چې په دې خدماتو پر کمپاین کې اخته دي، چې دا لاس ضرورت هم ورسوي چې د خلکو همکاري نه وي او ستاسو حمایت نه وي، هیڅ کله د پولیو د منځه وړای نه شي.
غفاري وویل د دوی تحقیقات ښیي چې لا هم په دې ولایت کې د پولیو یا ګزان وایروس موجود دی او کچیر په ضد کلک مبارزه ونسي ډیر ماشومان به په دې وژن کې ناروغي اخته سي.
په خوست کې به نږدې 300,000 ماشومانو ته د ګوزن یو پولیو واکسین ورکړل سي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د واکسین د کمپاین ګرځنده ټیمونه او کسان به د یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې کلی په کلی، جماعت په جماعت او کور په کور ګرځي او تر 500 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته به 2 څاڅکي واکسین ورکوي تر څو د دې وقایوي عمل په کولو سره ماشومان د ګوزن د وژونکي او یا دایمي معیوبونکي مرض څخه وژغورل شي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی آزادۍ رادیو ته د واکسینو د دې درې ورځنی کمپاین په اړه داسې ویل.
په تیر INID کمپاین کې 2,15,000 ماشومان واکسین کړی دي چې 14,500 د شمالي وزیرستان کډوال هم شامل دي. فعلا بیا هم په هغه ولایتو کې چې د پولیو په ریسک وي د ګاونډي هیواد سره سرحدی پول ولری نو دا سب این ایدی کمپاین نن ورز امران شروع کیگی.
د خوست د عام روغتیا سرپرست ایس وړاندې وای چې واکسیناتوران د ګوزن ناروغي مشکوک واقع اخلي او مرکز ته لیږي. چله خمرغه د دریو کلونو راهیسه په خوست کې د ګوزن ناروغي هیڅ مثبت واقع نه ده ثبت شوی. د خوست یو تن معالج ډاکټر حمله کورنۍ غوړي چې خپل ماشومان واکسین کی.
ډاکټر غلام نبی میما هیله او ارزو د ټولو کورنۍ نه دادا چې هغه ماشومان چې د 5 کلونو لاندې عمر ولري دوی باید واکسین کی. دا ځکه مونږ چې څومره په طب کې چلنه وکړه نو وقایه بهتره د معالجې نه ده. یعنی څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغه ښه روزنه وکړي نو پایده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
د یادونې وړ ده پولیو یا ګوزن یوه وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پرې اخته کېدای شي، خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کېږي چې عمرونه یې تر 5 کلونو لږ وي. یا دا ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معایبیت لامل کېږي.
لدی سرات نیمی بجه سوی ده مهم و خبرونو سرخطونه لابراهیم سپی نوری.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو هیئت مشري کوي د فرانسې پلازمینې پاریس ته ورسید. د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر به د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې وینا وکړي او د دې کانفرانس په څنډه کې به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. یونما په فرا ولایت کې د ښې حکومتولۍ د تطبیق او په روغتیایي برخه کې د مرستو ژمنه کړې. پاکستانی سوداګر خبرداري ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت پر سر رامنځته شوې ستونزې ښایي له منځنۍ آسیا څخه پاکستان ته د انرژۍ د انتقال د دهلیز پلان له خطر سره مخامخ کړي. ایران د انرژۍ په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د هڅونې لپاره د تیلو د قراردادونو نوی ماډل معرفي کړ. ترکی او اروپای ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپید مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه وکړه. په داسې حال کې چې د نړۍ د سباندې 130 هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکو د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه. او د یوکرین په ختیځو خارونو ماریپول او کراسنو ارمسی کې چې د یوکرین د دولت د حاکمیت په ساحه کې پراته دي، پرون ماښام د سیمه ایزو انتخاباتو بهیر پای ته ورسید.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سي چې پاته یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام د همدې خبرونې یو برخه جوړوي. په 201 سیلاب قل اردو کې د ملکی او پوزي قاریانو ترمنځ د قران کریم د تلاوت سیالي وسوه. لومړی مقام د اردو یو تن سرتیری قاری عبدالرحمن خپل کړ. روح الله انوري پر دې مسلې له کونړ رپورت را لېږلې.
د دوهم په لیلې وا قومندان بریج جنرال محمد ولی احمدزی وویل د دې ترڅنګ چې افغان ځواکونو د خلکو او خاورې ساتنې لپاره شپه او ورځ په ځان وکړي، په سختو غرونو او درو کې په دندو بوختي، په اسلامي او افغاني روحیې هم ځانونه سنبال کړي او تل په دې هڅه کې دي چې قران کریم په ښه طریقه زده او تلاوت کړي. ورپسې د قران کریم د قرات سیلی پیل شو چې پکې شاوخوا 40 تنو قاریانو برخه اخیستي وو او پکې د ملي اردو یو سرتیری قاری عبدالرحمن لومړی مقام حاصل کړ.
بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يرى.
دوهم مقام پکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د شریعت پونزي محصل قاری محمد اشرف خپل کړ. له سیالۍ وروسته مولوی نجیب الله حقیر وویل افغان دولت او په ځانګړي ډول ملي اردو پسې د ګاونډیانو لخوا سخت تبلیغ کیږي، خو نن د ملي اردو عسکرو دا وښوده چې دوی سوچه مسلمانان دي او له هغه چا د اسلام په دین او قرآن ښه پوهیږي چې څوک ورپسې تبلیغات کوي.
زمونږ په نظام پسې او په ځانګړي ډول باندې زمونږ په اردو پسې ډېره سخته پراپاګاندا روانه ده چې دا د هندوانو اردو ده، دا د یهودو اردو ده، دا د نصارو اردو ده، او د دې لپاره دغه تبلیغات په دې ملک کې روان دي چې زمونږ او ستاسې اولس دې اردو خلاف راپاڅي. زمونږ ملي اردو زمونږ د من راوتلي ملي اردو ده. زمونږ ملت مسلمان دی، اردو مسلمان ده.
دغه سیالي په هیواد کې د پوره سولې او امن راتلو په دعا پای ته ورسېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ژوند رنگونه
تور تاسو دې مرکز کې سز دغه وی څل پر راغلی استه
ما خیاث زدا کله سبا یا سبا کن زا کو خپل نوم نشوي مشتاق الله خپل خپل کوي کوم داسې نوست خپل چتر نه فکر نه وایره پروسه بو و چې دې ترغلی په کرم جوړ ځا شایم کې زادي خو نه مخ کې ما موږ دې کولی نه کور کړو دا کولی نه کوم د دوا کوله پرې خای بخیم ما سوب کې ګډ ورش
هغه کار یعنی سخت وو.
هغه سخت وو. بیا به نو کارور پروته و د وړم مکتب ته تللم خپل کور کې د کور مورم چې وکړې دې په کارور پروته چیرته نه وایله و ته ته چرغلې چیرته نه مون په بل شوي کورم هم کې زده کوم ماده چې خبره درس مستم خو کې زده شوایلی
او ماشومان سره مثلا چې هغه مکتب ته ځی کنه خو کور کې باید سر درس ویل شي اوس چې راځي تا درس تکړه د سر درس هم لولي او سر کومه کوي
د مو سره کومه کو زده دې سره کومه کوم او د سخي هغه دې هغه مينې په څلورم په پنځم کې دې داسې او داسې
او مخکې مثلا چې کله به کوم ماشوم درته راغلی چې مور درس مینه داس د تاور ته نشو ویلې څومره به خفه کېدلې
او مې نه خفه کېدل ما د زر په زبونی د شایم به برتا کړل خو اوس خلک ما دې ځای ما څنګه هم داسې فکر مې نه ول ودو خو اوس بیا له خښوي
ما یعنی هغه وخت ارمان کو چې کاش کې په سواد وای د بچو سره مې درس ویلې
داس مې ویلې کوم مخ ته به تللې و درس په زده و کني اوس په ځل د خدای دې بیا خیو زه اوس خایته مې زده درس مې زده ویلې شما شایم
یعنی مخکې مکالی ګندل خیاط ته بده وړل
او خیاط ته مې وړل او نه شوم ګندل هغه دې چې خبره په خیاط ته بمره لته په پیسې ورکول
نور مېرمنه ته څه ویل لري چې مثلا کور کې ټول وخت خپل بیهوده تیرې کور کې ناشتي یا مثلا یو چا سره په جنجال اخته لې ورې خزو سره نور سره کنه ته په نظر کدوې دغه مرکزونو ته راشي دلته زده کړو کې خیاطي څنګه څومره مهمه ده
دا یي چې دا نور هغه کلیری مو چې موږ واشو یا د دې ته لوړل چې موږ هم د ساتنې ته ځکه وکړل موږ داسې نوستي خدای دې وکړي چې نور هغه پیدا شي موږ دې چا خبره یو کور کې وکړو
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا دې بیا موږ تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړی د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي درانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدي لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې وایي په تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایي دا ځکه کله چې د تاسو کوم ورکشو عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي که په خپل تلیفوني پیغامونو کې مو د تلیفون شمیره نه وویلي نو د تاسو تلیفوني پیغام نه خبرو ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورکشو عزیز پیدا شوی دی د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشو عزیزان او دوستان لټوي راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکشو عزیز یا دوست پیدا شي د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري تاسو زموږ غلا ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است محترم دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې د یو ورکشوي عزیز پاک لدی دغه تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو
السلام علیکم شکر د کندهار ولایت میوند ولسوالی د بنجمر د شنو سره خبره کوم مزه والک پیدا کړی دی نو کال و دی دا د کتاب شمر د کو چپر و چپر دا شپار چپر نا ر و سنز چپر و چپر سنز پاش چپر نا در و سنز مشتا پردا غاری کی شمارا بندی چنگو غاری کرا سرو نسی دار چل چتی دا مجا الگ پیدا کری دی دار چی چی پردا غا شمارا مشتا زنگو و یا سلام علیکم
تاسیز مو اگلا آزادی رادیو خبری پا آزادی رادیو که دی ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام تا غواگی است که تاسی دغه پروگرام پا آزادی رادیو که ونه ورد کولشی چه دی آزادی رادیو انترنتی پانه تلاشی اول تا دغه پروگرام لسر واوری دی منگ پتا دا www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com گران دوستان و سوار ورسید هوگو تلیفونی پیغامونو تا پا کمو که چه تاسیخ پا دورک شوی عزیزان او دوستان لطوی رازی چه دقا تلیفونی پیغامونا یوزای سر وارو
سلام علیکم زد آزادی راژیو طولو کاران آوریدون کتا سلام نوائم زاجی عبدالقیم دکندار دا ولایت اسم بولدک تا خبری کوم ما یو زوی چه تقریبا دا جرلو سکالو دی دکان چخ نادر کسوی دی دا جرلو سکالو دی تقریبا او چیرې د چا سره وي په دغه شمیرو دې تماس ونسي 0 9 1 9 3 شمیره بیا تکراروم 0 9 1 9 3 السلام علیکم
السلام علیکم ظالم احمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ قوم صحاکم سورکو ځانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم دا زما ورور په نوم د ځاځي 8 کاله دمه خلکو راوتلی او بې درکه شوی ده زما روز از ای بخون زن نمارفی کری صدیه ده پارا چی مسلمان روز ای او بینی اوی پیجنی بزن خیدادی سرمیانه قد داری سرگی تقریبا شنی او ده خلاص منزانه ایگو تاید چی باز زخم شوی به تکه گر روز شویده صدیه زما غیق بخفل آوری او یای دیدان جوالان آوری ایمانوی روری لمحید فلان بشمار آری که چینگه که اخفل دری لکا پانه ایجازه جترلا یاری کشمیره ده سر
السلام علیکم زه مرزا خان د غزنی قرباغ اوسیدونکی دا چې د ما یو ورور په نامه د عمران چې 14 کاله عمر لري د 16 کاله کېږي له کوره څخه نظاره کړه که هر څوک په دې هکله معلومات لري او یا دی په خپله ارزي شبرغان اصلی د شبرغان اوسیدون ته د فیض آباد د ولسوالۍ اوسیدون کوي که په هر چاته معلومات یې په دې نمبر دې رابطه ونیسي 0 9 1 3 2 3 5 عمران ایزي د ولسوالۍ د فیض آباد اوسیدون کوي او په کوم خروټی وسلام
الو السلام علیکم زما یو زوی دی د محمد شاه په نامه مانم عبدالستار دا 3 کاله کېږي د کندهار ولایت څخه مدرکه شوی ده هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره په دغو شمېرو تماس ونیسي 0 8 3 6 9 3 که هر څوک په اړه معلومات لري په دغو شمېرو له موږ سره تماس ونیسي 2 لک افغانۍ جایزه ورکیږي وسلام
السلام علیکم زل علی دم لوزیر خنزی د فرا ولایت د بلبل د ولسوالی د انتخاب سره تخصص کوم زغتا ورور چې عبدالبارون میجی د 12 کال کې چې نادر کا سوې دی د لاله د کراچی ته کراچی کې شپږ میاشتې وو دا تقریبا ډېر تر هغه کوټ ته په کوټ کې چلدل او د هغه نه بعد بیا هیڅ نه لیدل او نه معلومات او نه مشته درخته کوم ورور یا کوم دوست کو خلقو تیه معلومات وی یا درک لری یا فکرم جیل کی وی یا بزر پس اوسو وی مهربانی دیو کی پا دغ لمبرو دی ما تزنگو وی ده تلیفون لمبرو ندا دی 0 1 4 5 6 5 4 5 بل لمبر دی 0 1 0 5 4 0 5 لمبرو نبای وار بیا تکرار کم 0 1 4 5 6 5 4 5 بل لمبر دی 0 1 0 5 4 نلس وشکتا مننا وسلام.
السلام علیکم، زه کاری وسخان د شیرزاد ولسوالۍ د فیصله اوسیدونکی یم. زما ورور چې اصغر خان نومېږي د ننګرهار ولایت چکنورۍ هغې څخه د یو اراده موټرسایکل سره نادرکه شوی دی. که هر چاته یې معلومات وي نو مهرباني دې وکړي په دې شمېرې د موږ ته زنګ ووهئ. صفر اووه سوه نوي شپږ سوه پنځه اتیا شپږ سوه پنځه اتیا. مارا یو ځل بیا تکراروم، صفر اووه سوه نوي شپږ سوه پنځه اتیا شپږ سوه پنځه اتیا. د ازادۍ رادیو نه ډېره مننه کوم، یو پیغام یې زما مخکې خپور کړی دی، بیا هم مننه ورنه کوم. خدای پامان.
زما کا ورک دی راشل پنځه ویشت کاله کېږي، نن یې آغا خان نومېږي. زما نوم خپل ایاجان دی، د نوزاد ولسوالۍ ده او د کلي د سیمې نه زنګ وهلی دی. که چېرې زما زغ یاد اوري یا د ده زامن اوري نو په دغه شماره کې زما سره اړیکه ونیسي. پر اووه صفر اته اووه څلور درې اووه یو شپږ. وسلام.
زه نصیر احمد د بادغیس ولایت تمرغاو د ولسوالۍ ته خبره کوم. صدیق الله په نام ډېر کلونه کېږي چې ورک دی او نادرکه دی. که څوک یو برحکله درک لري یادی دا زنګ اوري او دې شمېرې ته چې زنګ ووایي صفر اووه سوه دوه نوي دوه نوي دغه شمېرې ته چې زنګ ووایي خپل شیرینی دې هم واخلي. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار استاسې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بله سلام علیکم، زه حضرت کمر د هلمند ولایت ګرنچور ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د یو کا زوی دی، دا درې میاشتې کېږي چې ورک دی د عصمت الله په نامه دی. که هر چا ته معلومات وي زما د دې په دغه شماره زنګ ووهي 0000 2 4 1 9.
السلام علیکم، محمد احسان دی. زما د ورک نوم امیر خان دی، مشهور په محمد شاه. دا درې کاله کېږي د نیمې نایه څخه عثمان له پله څخه نادرکه شوی دی. که هر څوک په اړه معلومات لري
محمد پن دی پنجلس میچ کے نو په دغه شمېرو دې رابطه وکړي 0000 2 4 1 9. 0000 2 4 1 9. 0000 2 4 1 9. او زما خپل نمبر په کندهار کې دا دی 0000 3 10 5. الله مرزای صاحب ډېره مننه کوي چې دغه د اعلان تخش کې نور مو وخت نه ضایع کوم. خدای ته مو سپارم. السلام علیکم ستاسو ورور جاوید الباری کاکا.
زه محمد عابد تر یادیم د هلمند ولایت تواسیر ولسوالۍ د چاپشتیره کلي یم. زما ورور دی د محمد سلیم په نامه دی، تهران کې اوسېږي. مې اوس ټلیفون کار کوي نه بله نه بله. زه دغه غواړم چې دغه ګډ چا لیدلې په دغه شماره ما ته زنګ وي 0000 2 4 1 9. وسلام.
السلام علیکم، برات خان یم د خوست ولایت نه مستر بل لسیمې نه. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. محترم زما یو ورور چې شیرخان نومېږي، د پلار نوم یې مختار ده. تقریبا شپږ پاگو میاشت کېږي چې له کور نه وتلی ده، هېڅ احوال یې نه لرو. نو که هر چا ته د شیر خان په حق له معلومات وي نو ما ته دې په دې ټلیفون شمېره ټلیفون وکړي. زما د ټلیفون شمېره د 0 4 8 6 2 4 4 شمېره یو ځلې بیا وایم، 0 4 8 6 2 4 4 او یو بله شمېره مې هم ده 0 9 9 2 9 4 8. مننه کوم دا ما ټلیفون پیغام مات من خور کړی. نه خدای په امان.
بلی السلام علیکم. زه د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو خوریی دی چې د 3 میاشتې کېږي د ستار په نامه دی، د کوره څنه ده راکسوی دی. چې هر چا ته معلومات کړي نو په دغه شمېره دې ماته زنګ ووي. 0 4 8 5 4 5. مننه، تشکر.
سلام علیکم، زه نور علی یم. د هلمند ولایت څخه مې زنګ ته ولیدی. د ولړ کنی دی موسی جان کنی مې دی 2 میاشتې کېږي چې نصرګات راغلی دی دلته. یو میاشت کېږي، یوه میاشت وربل کېږي چې نادرکه دی. هر ور مسلمان پیدا کړی په دغه لمبر دی. موږ سره زنګ ووي، اعصاب یې هم نه کوي. سره بېستیمه دي 0 0 3 2 6 9 2. خدای په امان. تاسو ډېره مننه.
السلام علیکم، زه د روزګار ولایت د ګیزاب ولسوالۍ خبرې کوم. نو د ماما زوی د مجاهد په نامه باندې د جراوت ولسوالۍ کې نادرکه دی په ملي اردو کې عسکر دی. که چېرې دی زما دغه اودي نو دی زما په دغه لمبر باندې زنګ را ووهي، یا دې موږ ته معلومات راکړي. 0 4 8 6 2 4 5. مې لمبر دی 0 4 8 6 2 4 5. دا مې لمبر دی د روزګار ولایت ګیزاب ولسوالۍ. زه خبرې کوم خانشیرین مې نوم دی د د ماما زوی یم. په دې د موږ خپلوان تشویش کوو. السلام علیکم.
هلو، الحمدلله وحدت د زابل ولایت د چپان ولسوالۍ اوسوالۍ خبره کوم. زما یو کفرید دوست یم، نوم یې محمد عمر ده. د پلار نوم یې عبدالذاکر ده. بیره اوه کاله کېږي چې نادرکه ده. دی که چېرې زما غږ په خپله اوري، یاره ده په حکله څوک معلومات لري په دغه ټلیفون دې زنګ ووي. 0 8 2 8 6 2 5 0.
زه د کابل ولایت نه خبرې کوم. دا پیغام پیژند ازادي راډیو اورېدونکي ده. یوه نجلۍ ده، خاطره مې نیږي، د خیرخانې د سیمې سره د عجزي جمعې کېږي چې نادرکه ده. که هر مسلمان ورور د دې په اړه معلومات ولري یا دا په خپله دا اعلان اوري، پر همدې شماره دې زنګ ووهي. 0 1 1 3 5 0. صفر نمبر یو اویا 0 1 1 3 5 0. دا ساده ناروغي له کباله ورکه شوې.
السلام علیکم. ایا خریای دی ورک دی غزل ارغنده ولسوالۍ دی د وډه ساتلو فکر شاوخوا دی. نو هر چا ته چې پاته یې په دغه شماره د موږ سره تماس ونیسي. 0 1 1 5 0 0. په دغه شماره د موږ سره اړیکه ونیسي. هر مسلمان ورور ته چې پاته یې دا زلازی دی، دا تیز ورور دی. نو داسې درې څلور ورځې کېږي چې ورک شوی دی.
گرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1. همدار استاسې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
Thank you.